پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته خراغلا ستویم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي او ری چې نن په کابل کې د ولسمشرۍ ټاکنو زینو معترضو کاندیدانو یو اعتراضیه غونډه جوړه کړې وه. دوی ویل چې د مشروع انتخاباتو لپاره سرپرست حکومت غواړي. د ولسی جرګې د ریاست لپاره هم نن څلورو کسانو ځانونه کاندید کړي دي. فاطمه عزیز، واقف حکیمی، میر افغان صفای او جاوید جیهون روس له هغه کاندید شوي چې د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر اصولي ترمنځ د ریاست پر سر لانجه یو میاشت دوامداره وه او بالاخره پرون پای ته ورسېده. نور مسایل هم لرو خو تر مخ کې د افغانستان مهم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالې بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د ولسي جرګې د رئیس لپاره په دویم پړاو انتخاباتو کې څلورو کسانو خپل ځانونه نوماند کړي دي. په کابل کې د امریکا سفیر له طالبانو غوښته چې افغان خبریالان دې نه تهدیدوي او ایران وایي چې پر دې هېواد د امریکا نوي بندیزونه به د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې بندولو په معنا وي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغو اعتراض کوونکو ته چې نن په کابل کې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر اشرف غني د کار د دوام پر ضد د لاریون پلان لري خبرداری ورکړی چې امن نظم دې نه اخلالوي. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه بیان کې ویلي چې مظاهره د ټولو هیوادوالو مدني حق دی، خو هیڅوک حق نه لري چې په دې جریان کې له امنیتي ځواکونو سره نښتې وکړي. په بیان کې همداراز ویل سوي دي چې لاریون کوونکي د وسلو اجازه هم نه لري. د ولسی جرګې د رئیس لپاره په دوهم پړاو انتخاباتو کې څلورو کسانو خپل ځانونه نوماند کړي دي. فاطمه عزیزی، واقف حکیمی، میر افغان صافی او جاوید جیهون هغه څلور کاندیدان دي چې د ولسی جرګې د ریاست لپاره به سیالي وکړي. د دې موضوع په اړه نن بیا هم په ولسی جرګه کې بحثونه دوام لري او نن وروسته شایي د رایو لپاره صندوقونه کښېښودل سي. د دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسی جرګې یوه ناندریزه رایه باطله وګڼله او اعلان یې وکړ چې نن د سې شنبې په ورځ به دوو نوي کسانو ترمنځ د انتخاباتو دوهم پړاو وسي. ولسي جرګې همداراز ملک قیس نوراغا د دې جرګې د موقت رئیس په توګه وټاکه. په کابل کې د امریکا سفیر له طالبانو غوښته چې افغان خبریالان دې نه تهدیدوي. جان باس د سې شنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د خبریالانو او ملکیانو په وړاندې تاوتریخوالی به افغانستان ته امنیت او فرصت نه راولي او نه به هم له طالبانو سره مرسته وکړي چې خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي. د امریکا سفیر جان باس همداراز لیکلي چې فعالې رسنۍ د افغانستان د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو ثبوت دی. د همداراز ویلي چې خبریالي جرم نه دی او دا په نړۍ کې د ټولنې ګټور خدمت دی. دا وروسته له هغه چې وسلوالو طالبانو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د دوی پر ضد یې دولتي اعلانونه نه خپروي. دا اعلانونه له خلکو غواړي چې که د طالبانو مشکوک فعالیت وویني چارواکو ته دې خبر ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره سوه راغلي که رسنۍ د یوې اونۍ په اوږدو کې دغه نشرات بند نه کړي پوځي هدف به وګڼل سي. د افغان رسنیو مدافع ادارې یا نۍ د طالبانو دا اعلامیه غندلې او له حکومته یې غوښتي چې د رسنیو د خوندیتوب په خاطر دې کلک اقدامات وکړي. د جوزجان د امنیه قومندانی وایي تیره شپه یوه وسلوال ولسي پاڅون کوونکي خپل شپږ همکاران وژلي دي. د جوزجان د امنیه قومندان عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه په قوشتېپه ولسوالۍ کې د ولسي پاڅونوالو په امنیتي پوسته کې سوې او حمله کوونکي له طالبانو سره یو ځای سوی دی. ده وویل چې په پیښه کې د ولسي پاڅون دوه سرتیري ټپیان سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د دې امنیتي پوستې تجهیزات هم د دغې ډلې کسانو ته په لاس ورغلي دي. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. ایران وایي چې پر دې هېواد د امریکا نوي بندیزونه به د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې بندولو په معنا وي. په خلیج کې د ایران لخوا د امریکا د یوې بې پیلوټه کشفي الوتکې له ویشتل کېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یوه فرمان کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي او د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ګډون پر ایراني چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د دې اقدام په ځواب کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویند عباس موسوی پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې پر خامنهیي او ظریف په بې ګټې بندیزونه د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لورې د تړلو په معنا دي. ټرمپ پرون د دې فرمان د لاسلیک پر مهال وویل پر ایران فشارونه به دوام وکړي، خو زیاته یې کړه چې امریکا له ایران سره جګړه نه غواړي. ټرمپ ویل د بې پیلوټ الوتکې د ویشتلو له پیښې پرته هم امریکا پلان درلود چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. په پام کې ده چې د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د پلان په اړه په هغه غونډه کې بحث وسی چې نن سه شنبه د بحرین په پلازمینه منما کې جوړیږي. د دولتونو مدني ټولنې او پانګوالو استازي دې دوه ورځنۍ غونډې ته بلل سوي دي چې د فلسطین د چټکې اقتصادي ودې لپاره خپلې طرحې وړاندې کړي، خو د فلسطین او اسرایل حکومتونه ګډون نه پکښ لري. د دې پلان له مخې چې جزئیات یې سپینې ماڼۍ تېره اونۍ روښانه کړل، مرستندوی هیوادونه او پانګوال به د دې سیمې لپاره شاوخوا 50 میلیارد ډالر ځانګړي کړي چې 8.5 میلیارد ډالر به یې لویدیځ غاړې او د غزې تړانګې او پاتې به یې اردن، مصر او لبنان ته ځانګړي سي. ټرمپ د دې پلان د سیاسي برخې څرنګوالی وروسته روښانه کړي. د امریکا په پلاوي کې د خزانې وزیر سټیفن منوچن او د ولسمشر ټرمپ زوم او جکپوړی سلاکار جارډ کوشنر هم شامل دي. او د بلجیم یو فدرال څارنوال وایي چې پولیسو یو کس په بروکسل کې د امریکا پر سفارت د برید په تور نیولی دی. د لوی څارنوالۍ په بیان کې د تورن بشپړ نوم نه دی ښودل سوی، خو ویل سوي چې دا سړی بلجیمی دی. د شنبې په ورځ نیول سوی او پرون د تورستي جرم په هڅه او تورستي جرم ته په تیاری تورن سو. د مشکوک کس ټول تورونه رد کړي دي. د یوه بلجیمي تلویزیون د راپور له مخې دا 40 کلن سړی له یوه څه مودې راهیسې تر څار لاندې وو او په دې وروستیو کې د امریکا د سفارت مخې ته په مشکوک ډول لیدل سوی دی. د خبرونو پای.
ملالی بشیر و چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو ځینو کاندیدانو په کابل کې یوه اعتراضیه غونډه کړې ده. له هغې ډلې د ملي امنیت پخوانی سلاکار او د ولسمشرۍ ټاکنو اوسنی کاندید هنیف اتمر وایي اوسنی حکومت د دب خبره نامشروع دی او انتخابات نشي ترسره کولی.
این حکومت نامشروع نمیتونه انتخابات مشروع را بر ملت برگزار بکنه.
افغان حکومت بیا وایي چې انتخابات به ترسره کړي او دوی د سترې محکمې د پریکړې له مخې خپل کار ته دوام ورکوي. د ولسي جرګې د ریاست لپاره نن څلورو کسانو ځانونه کاندید کړل. فاطمه عزیز، واقف حکیمی، میر افغان صافی او جاوید جیهون. دا وروسته له هغه چې د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر اصولي ترمنځ په انتخاباتو کې څوک بریالی نه شو. په خوست کې هم یو لوی مارکیټ جوړیږي چې د دغه ښار ګڼه ګوڼه به تر ډیره کمه کړي. د خوست یو اوسیدونکی وایي
دا صرف 200 فامیلې ته نه، بلکې په بازار باندې تاسو وینئ چې ډېر رش ده. عام په بازار به رش کم شي، عام خلکو ته د کار ذمه شي.
د ایران حکومت د امریکا متحده ایالاتونو د وروستیو بندیزونو په اړه باندې غبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې دغه بندیزونه به د ډیپلوماسۍ وار بشپړ بند کړي. امریکا پر ایران د فشارونو د زیاتولو په ترڅ کې پرون د ایران پر سر مشر آیت الله خامنئی او د هیواد په یو شمېر نورو سیاسي پوځي چارواکو بندیزونه ولګول. بیا مو هم غرمه په خیر، پروګرام ته په خیر راغلی. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو ځینو کاندیدانو په کابل کې یو اعتراضیه غونډه کړې. دوی وایي د مشروع انتخاباتو لپاره سرپرست حکومت غواړي. د ولسمشرۍ ټاکنو اوسنی کاندید او د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر وایي اوسنی حکومت د خبره نامشروع دی او انتخابات نشي ترسره کولی. خو افغان حکومت ویلي د دوی د کار دوام د سترې محکمې د پریکړې په اساس دی او تر انتخاباتو پورې به ولسمشر اشرف غني خپل کار ته دوام ورکوي. اکرام الله اکرام د کابل غازی سټډیوم ته تللی چیرته چې همدغو کاندیدانو نن اعتراضیه غونډه کړې ده. له هغه ځای به له موږ سره په ټلیفون باندې خبرې وکړي. اکرام، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. په غازی سټډیوم کې څومره کسان راټول شوي دي د همدغو معترضو کاندیدانو غونډې ته؟
تنګزه سره تاسو سلامونه. دغه اعتراضیه غونډه همدا خوشی دی وړاندې پاتې ورسیده. غازی سټډیوم تخلیه شو. تقریبا په سلګونه کسان راټول شوي وو. د غونډې په لومړي سر کې کسان یو څه ناڅه ډیر وو. د غازی سټډیوم تقریبا نیمه برخه ډکه شوې وه. وروسته دا چې دغه اعتراضیه غونډه لږه په ځنډ سره پایل شوه، خلک له غونډې نه ووتل او سلو سلو سټډیوم هم په تشېدو شو. په چې ډېر کم خلک پاتې وو په دې غونډه کې، او په ځانګړي ډول همدغه تاسو چې یادونه وکړه د دوی پلویانو دوی خپلو خبرې وشوې، او اوس مهال دا غونډه پای ته رسېدلې.
څه یې ویل دغو کاندیدانو مشخصا چا چا خبرې وکړې او څه یې ویل؟
په دې اعتراضیان ناسته کې د حنیف اتمر د افغانستان د پخوانی د امنیت شورا مشاور او اوس د ولسمشری او تن نومان همداراز ابراهیم الکوزیا چې دام د ولسمشری نومان د شهاب حکیمی، عنایت الله حفیظ او نور الحق علومی، هغه کسانو چې دغه 15 ټیمه راوځي شوی او دوی په حلزلو باندې دغه اعتراضیان ناسته جوړه شوی و. دوی تر ډیره د وسنی حکومت پای غوښته او ویل چې وسنی حکومت چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مرشوي باندې د دې واک موده پای ته رسیدلې د جوزا په لومړۍ نیټه باندې اوس دي دوام نامشو دی. حنیف اتمر په خپلو خبرو کې تر ډیره پم دی باندې ټینګار کوي چې د حکومت نامشو دی، او اصلا د ولسمشر راتلونکي انتخابات دوی نشي ترسره کولای، باید د راتلونکي انتخاباتو د ترسره ویده لپاره باید یو سربراست حکومت جوړ شي. خغلی اتمرول
با وضاحت میخواهیم هشدار بده که عمر حکومت نامشروع در اول جوزا به اتمام رسید. ادامه کار از این حکومت هم نامشروع و هم خطر بزرگ به انتخابات، به صلح و به اتفاق ملی ما متوجه ساخته. ما مطابق
اکرام
دین نور سرګندونه هم
د دوی خبري هغه اول قسمت موږ واوري د دوی ویل چې د انتخاباتو لپاره باید سرپرست حکومت ترمنست شي ترغو خې انتخاباتو شي. د حکومت نظر څه دی؟ لغوی سره مو تازه خبري کړي ک څنګه غوي د دې غونډو په اړه څه وای مخ کې څه دریز درلوده؟
تازه په دې نوې وګړي د خوران د دغه ډول غونډو کول د هر افغان قانوني حق بللی وو چې اعتراضن ناس د هر چا قانوني حق دی. د ولسمشر د کار د مودي د پای ته رسیدو په اړه چې عموما د سترې محکمې پریکړه ویل چې دا د منلو وړ ده، او ځکه چې سترې محکمې پریکړه کړې ده چې ولسمشر به خپل کار ته دوام ورکوي تر هغې پورې چې انتخابات کېږي. تازه نوې وګړي د خوبخانې درځي دا
ډېره مننه کوم. د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د معترضو کاندیدانو د یوې غونډې په اړه باندې کرام الله اکرام له کابل له موږ سره مستقیمي خبرې کولې په ټلیفون باندې. دوی وایي د معترضو کاندیدانو خبره دا و چې حکومت نامشروع دی او باید یو سرپرست حکومت رامنځته شي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا مخکې ویلي دي چې د دوی د کار دوام د سترې محکمې د پریکړې په اساس دی، چې سترې محکمې ویلي حکومت به تر انتخاباتو پورې خپل کار ته دوام ورکړي او هیڅ قانوني خنډ به نه وي ورته متوجه. د افغانستان د ولسمشری ټاکنې په سپتمبر کې کیږي. دغه ټاکنې څو واره ځنډیدلې ترغو دغه نیټه ورته ټاکل شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
په کابل کې وتم شو. هلته د پارلمان په ودانۍ کې دننه هم نن د ولسی جرګې د ریاست لپاره ځینو کسانو بیا ځانونه کاندید کړي. دوی وروسته له هغه ځانونه کاندید کړل چې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات لانجمن شول، او بالاخره پرون دا پریکړه وشوه چې هیڅوک بریالی نه دی. اجمل تورمان په دې اړه باندې معلومات لري، له موږ سره به خبرې وکړي.
بله ستانکزی صاحب، ستاسو د معلوماتو نورسته دا چې دغه بهیر پیل شوی دی. همدا اوس وکیلان خپلو د خوښي وړ کاندید ته رایه ورکوي. په دغې ولسي جرګې د انتخاباتو د ریاست لپاره په انتخاباتو کې دا ځل فاطمه عزیز، واقف حکیمی، میر افغان صافی او جاوید جیهون دوی ګډون کړی دی. نو وکتل شي چې نن به آیا دوی په دې بریالي شي چې د ولسي جرګې رئیس انتخاب کی او کنه. خو ډیرو کاندیدانو ته انتخاب سره پکتو دسی اټکل کیږي چې شاید نن هم دغه کاندیدان ونه شي کولای چې هغه 50 جمع یو رایه ترلاسه کی او هغه بریالي کاندید انتخاب شي. فسنګ د سپتا په داسې حال کې دغه انتخابات ورسلاغه کیږي چې 13 ورځ پاغه و جنجالي رایه چې میر رحمان رحماني ته کاریدلې و پاغه باندې رایګيري وشوله، او په دغه رایګيري پترس کې تقریبا یو شلو کسانو رد رای وکارولی، نوی کسانو تایید رای وکارولی، او دری رای سپینی وی او شپارس رای باطلی وی. باید دغی رای ده پارا پینزلس جمعیو پندوز جمعیو یو شلو پینزلس رای وی چی دا پورا نشوی. خب یا ولسی جرگی بله ولسی جرگی اگه مدیره حیات چه موقت و اغوی پریک رو که چه سباب دیده پارا بیال سر نت تاکنی کی گی او موقت
او داده نن دغا دا تاکنی روانی
تر طولو سپینگیره چه اغا و ملک قیس نور آغا او هغه ټاکل شوی دی چې دغه د ریاست نندغه انتخابات
ډیره مننه کوم اجمل تورمان او د ازادي رادیو ډیټر لمغ سره خبري کولې لکابل دوی ویل چې نن د ولسی جرګي د ریاست لپاره الته په پارلمان ودانی کې انتخابات روان دي. فاطمه عزیز، واقف حکیمی، جاوید جیهون او میر افغان صافی دغه انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي دي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وایي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د وروستۍ سروې له مخې سږ کال به د غنمو په حاصلاتو کې 20% زیاتوالی راشي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي دا کچه د 400 میلیونه ډالرو په ارزښت له بهر څخه د غنمو له وارداتو مخنیوی کوي.
5.1 میلیون متریک تن گندم ما تولید داشته باشیم که نسبایی صاحب افغانستان به خودکفایی نزدیک شده.
د یادونی ورده چه روان کال که افغانستان کابو 6 میلیون متریک تن غنم دارتی لري او د شمیرو لمخی روان کال که به د غنم کمخت شوخوا 900 متریک تن بی. ده غراز اتاکل شویده چه روان کال پر بزگرانو د کیمیاوی سری او اصلاح شویو تخمونو د ویش کچه هم 50% لوره شی. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د کانونو د رئیسلو لپاره له کمپنیو سره د مذاکراتو مرحلې ته رسیدلی او ډېر ژر به یوې نهایي پریکړې ته ورسیږي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به زرګونو کسانو ته د کار زمینې برابرې شي.
موږ د مذاکراتو مرحلې ته راورسېدو، داوطلبین مذاکرات مرحلې ته راورسېدو. مذاکراتو مرحله کې موږ داوطلب برتر اعلان او غوښتلاغین قرارداد کیږي او قرارداد سره به چې د
پروژه قانونه په پروان، کونړ او یو شمیر نورو ولایتونو کې دي او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ نوي پوله، یو روپۍ یورو 1.90 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 102 افغانۍ، یو سعودي ریال 21.15 افغانۍ، زر ایراني تومان 6.10 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 512 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو واوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. اوس هم راځو یوې سیمه ایزې او مهمې موضوع ته. ایران وایي د امریکا نوي بندیزونه د ډیپلوماسۍ ور بشپړ بندوي. امریکا پر ایران د فشارونو د زیاتولو په ترڅ کې پرون د ایران پر ستر مشر آیت الله علي خامنئي او دغه هیواد پر یو شمېر نورو لوړپوړو پوځي او سیاسي چارواکو بندیزونه لګولې دي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې، همدا اوس سره په سټوډیو کې ده. نوري صاحب، ایران د امریکا د دغو بندیزونو په عکس العمل کې څه ویلي دي؟
بله ستانه صاحب، ایران نن وویل چې د دې هیواد پر مشرانو د امریکا بندیزونه له واشنگتن سره د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د بندیدو څرګندونه کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان عباس موسوی نن پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د ایران په ستر مشر علي خامنئي چې د دې هیواد د ډیپلوماسۍ پلار دی، د بې ګټې بندیزونو لګول د تل لپاره د ټرمپ له ورخطا دولت سره د ډیپلوماسۍ لار تړي. مساوی زیاته کړه چې د ترامپ حکومت د نړیوال سولې او امنیت لپاره ټول ایجاد شوي نړیوال میکانیزمونه لمنځه وړي. استنزه سبسو شبه مخی هم دی ایران و لسمشر حسن روحانی هم دی دو نوی بندیزونو پا اولان دی اخسل عمل سرگن کرده و وی ویل چه دغا نوی بندیزونو چه دی دی هیوات ستر مشر پنخه کرده دی او زین نور چارواکی دی قهر ولدی او آغای مسخره و بلل. حسن روحانی و دغا راز ویل چه دی ولسمشر ترامپ دغه پریکړه د سپینې ماڼۍ د هڅو د مطلق ناکامۍ په معنا ده.
مننه کوم. یادونه مو کړه چې په آیت الله علی خامنئی باندې بندیزونه لګیدلې دي، مشخصا نور کوم کوم چارواکي دي او څه رقم بندیزونه دي؟
په هغه فرمان کې چې ولسمشر ډونالد ترامپ پرون لاسلیک کړ، د ایران د ستر مشر آیت الله علی خامنئی هغه ته په نږدې کسانو او دغه راز د سپای پاسداران انقلاب ځواک پر یو شمېر قومندانانو دغه نوي بندیزونه ولګول. او د امریکا د خزانه وزیر ستیف منوچن بیا وویل چې د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر جواد ظریف به هم چې د ایران په نړیوال ډګر کې د ایران په ډیپلوماسۍ کې ډیر مهم رول لوبوي، هم په څو ورځو کې بندیزونه ولګول شي. ترامپ وویل د دې فرمان د لاسلیک، البته ترامپ د دې فرمان د لاسلیک په مهال هم دا وویل چې پر ایران فشارونه به دوام وکړي، خو زیاته کړه چې امریکا له ایران سره جګړه نه غواړي. ترامپ وویل د بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو له پیښې پرته هم امریکا پلان درلود چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. البته یادونه وړ بولو چې په خلیج کې د ایران لخوا د امریکا د بی پیلوټه کشفي الوتکې له ویشتل کېدو وروسته د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ ان د احتمالي پوځي تقابل تر حده پورته تللی. د امریکا د خزانه وزیر وویل چې دغو نویو بندیزونو په لګولو سره به د ایران د رژیم په لسګونو میلیارد ډالره البته شتمني بنده شي.
ډیره مننه کوم نوریاس نوریو. د ایران او امریکا د کړکیچ د وروستي حالې موږ خبر کړلو. ایران د امریکا د تازه بندیزونو په اړه باندې خبرګون خودلای دی. امریکا پرون د ایران مشر آیت الله علی خامنئی او ځینو نورو چارواکو باندې بندیزونه لګولې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری له ناجی صاحب اورو.
کابل چاپ نننیو ورسپانو د بلابلو مسایلو ترڅنګ د رسنیو په اړه د وسلوالو طالبانو تازه ګواښونو او افغان سولې پروسې په اړه لیکنی او تبصری کړی دی. سرخط ورسپانی په خپلې سرمقالې کې لیکلي که څه هم وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په هیواد کې د ټولنې پر یو پړ هم رحم نه دی کړی، خو اوس یې ټولو رسنیو ته غاښونه چیچلي او ترې غوښتي دي چې د دوی پر ضد له خپرېدونکو تبلیغاتو ډډه وکړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، په دې کار سره طالبان غواړي د دوی د ترهګرۍ تاوتریخوالي او ظلم پر وړاندې باید غږ اوچت نه شي او نه یې هم په اړه عام خلک پوه شي او ټول فعالیتونه او اقدامات باید د دوی په خوښه وي ترڅو عامه افکار د دوی تر سیوري او تبلیغاتو لاندې پټ پاتې شي. د ورسپانې د لیکوال په باور داسې ښکاري چې طالبان نور د جګړې په ډګر کې کمزوري شوي او په اړه یې د ولس ذهنیت هم اوښتی، نو ځکه غواړي چې د دوی هر ناروا عمل باید تر خلکو ونه رسیږي او خالاره هم پر رسنیو فشار راوړل او محدودیت ایښودل دي. ورسپانې په پای کې لیکلي، د رسنیو مسؤولان، ملاتړي بنسټونه او نړیواله ټولنه باید د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې نه یوازې تند غبرګون وښي، بلکې هغوی وپوهوي چې بیان ازادي ته درنښت نخت وکړي او د رسنیو د فعالیت پر وړاندې خنډونه جوړ نه کړي.
ازادي راډیو ته غواګیاست ورزو. خوست ته په خوست کې ویل کیږي چې خار له غنی غونی ډک دی. د خوست چارواکو ویل چې د دغه غنی غونی د مخنیوي لپاره د یو لوی سوداګریز مارکیټ د جوړولو چارې پیل کړې دي. په دغه مارکیټ کې به ټول خلکو ته غرفي خودل کیږي څو د خار دننه غنی غونه پرې کم شي. نجیب الله الو خیل په دې اړه رپورت جوړ کړی.
خوست ښار چې په خوا د ویلوی ولسوالۍ نفوس ته په کتو جوړ شوی، اوس مهال د ښار د پراختیا لپاره لږ ځایونه لري. د همدې لپاره خوست ښاروالي او ولایتي ادارې د ښار د استوګنې په نویو پروژو کې یو شمېر مارکیټونه پلان کړي چې په دې سره له یوې خوا د ښار ګڼګونه راکمیږي او بل لوري ته به ښاروالي چې یوه تصدي ده او پرمختیایي کارونه له خپلو عوایدو ترسره کوي دایمي او ثابتې عایداتي سرچینې پیدا کړي. د دوشنبه په ورځ د خوست ښار د ازادۍ مینې په بیساحه کې د جرمني هیواد په مالي مرسته د خواوشات 4.5 میلیون افغانۍ په لګښت د ود و پولي سوداګریز مارکیټ د جوړولو کار پیل شو چې د چارواکو په وینا دا مارکیټ به د سوداګریزو چارو له لازمو اسانتیاوو برخمن وي. خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی آزادۍ راډیو ته وویل
تقریبا 100 دوکانه بلوري د سره څنګ ته به د 500 زیاتې غرفې لري چې دا په ټولو ضرورتونو مجهز ده.
د خوست ښار د مساحت لګوالی هغه ستونزه ده چې نه یوازې د ښار د پراختیا مخه نیولې بلکې ښار کې ورسره ګڼه ګوڼه او د ګاډو رش هم ډېر شوی دی. د آزادۍ مینې اوسیدونکی ډاکټر داود نیازی وایي
دا صرف 1200 فامیلې ته نه بلکې په بازار باندې تاسې وینئ چې ډېر رش ده، عام په بازار به رش کم شي، عام خلکو ته د کار ذمه شي او ورسره ورسره به انشاءالله موږ ډېر کاریان دلته د استفادې دپاره راځي.
د ښار په آزادۍ مینه کې د نوي مارکیټ د بنسټ ډبرې د کېښودو په ځای کې د نورو حکومتي مامورینو، سوداګرو او ځایي اوسیدونکو په خوا کې خوست والي حریم فدایي هم موجود و. نوموړي وویل چې ولایتي اداره په هغو پروژو ډېره باورمنه ده چې تاثیرات یې اوږدمهاله وي او خلکو ته پکې دایمي کار او سالمه بوختیا پیدا شي.
مصروفی او دینه به مستقیما استفاده کی ته په دې پروډکټ منیم چې شاروالۍ لپاره عوایدو کې هم دا یو دلیل اساسي نقشو.
د یادونه ورده لدی مخکې هم د آزادۍ مینې د پروژې په ای برخه کې د ښاروالۍ ریاست لخوا د یو مارکیټ د جوړولو چارې پیل شوې وې چې دا مهال ودانیز کارونه خواوشا او یا سلنه بشپړ شوې دي. کتون کې په دې باور دي تر څو چې خوست ښاروالۍ د عوایدو دایمي او ثابت عایداتي سرچینې زیاتنې کې نشي کولای چې د ښاریانو د غوښتنو سره سم ښاري خدمتونه ترسره کړي او یا په دې ساحه کې د اړتیا وړ رغنیزې چارې سرته ورسوي.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادی رادیو د آزادی رادیو له بپانی او فیسبوک څخه تازه معلومات واوري وبيني او ولولي.
په پرومو غکې مو واوریدل چې د کرکټ نړیوال جام روان دی په انګلستان او ویلز کې. نن د کرکټ په کور کې یعنی په لارډس سټیډیوم کې چې په لندن کې دی، هلته به د آسترالیا او کوربه انګلستان ترمنځ لوبه وي. تل د دغو دواړو ټیمونو لوبو ته لزګونه زره کسان ورزی او سټیډیوم له خلکو ډک وي. نن به هم همداسې یوه لوبه ترسره شي. تمه د لوبه د افغانستان په وخت په 2 بجو وشي. د دې لوبې د حال او احوال او همدارنګ د افغانستان د ټیم د حال په اړه باندې به خپل خبریال واصل وصال ته ورشو. د هلته په لندن کې دی، له ده سره به خبرې کو. وصال صاحب، لومړی د استرالیا او انګلستان په اړه راته وایه.
ډېر زیاته مننه ستنګزی صاحب، تاسو ته معلومات شته چې انګلستان او استرالیا دوه هغه لوبډلې دي چې د دغه جام ګټلو دعوه لري او په دغه روان جام کې دواړه ټیمونه ډېر ښه ځلېدلي هم دي. نو نن لوبه دواړو ټیمونو لپاره ډیره زیاته مهمه ده. لیوار خبرې دواړو ټیمونو زور یو بل ته معلوم شي چې کومه لوبډله ډیره پیاوړې ده او لبل اړخه دوی به هغه د جدول د لومړي او دویم مقامونو لپاره هم دغه سیالۍ کوي چې کوم یو مخته کیږي. په هر صورت نننۍ لوبې ته ډیر زیات مینوال هم راځي او دغه لوبه به په لارډس لوبغالي کې ترسره کیږي. لارډس یو تاریخي لوبغالی دی، ډیر زیات مینوال هم پکې
ډېره مننه. زه چې دلته ګورم ورلد کپ کې له 1992 تر اوسه پورې انګلستان استرالیا ته نه ده ماته ورکړې. څه فکر کوئ دا ور خو انګلستان ښه چلیږي، فکر کوئ چې وبه کولی شي په خپل کور کې چې دغه ورلد کپ هم د دوی په کوربتوب روان دی استرالیا ته ماته ورکړي که څنګه؟
لیوار څخه وګورسته نګزه سه مینوال یا کراود هم ډیر زیات تاثیر لري. د افغانستان او هندستان لوبه ته تاسو وګورئ، مینوال دومره شور او زواګ او هاو هو په میدان کې جوړ کړو چې زمونږه توپهون کې تر پرېشر لاندې راوستل. زه اته ویل شم چې د افغانستان د ماتې یو لامل د هند پوران دم دا نو دلته هم دا کار کې دی چې انګلستاني مینوال چې میدان ته راځي دغه ته ډیر زیات وي او سپریشر اضافه کې په استرالیا باندې. دا یو مسله دا او بل
مننه. خیر، اوس باور شو د افغانستان لوبو ته پرون خو افغانستان په بنگلاديش باندې یو لوبه وبایلله. خلکو مخبرګونو خو د لوبغاړي ویل کیږي چې خپه دي. اوس لوبغاړي څه وایي؟ برته به تمرینونه څه وخت پیلوي چې بل اخر بیا له پاکستان سره لوبه وکړي د شنبه پورې باندې؟
ستنګزې صاحب، دوی نن لیډز سره ونیږي او دوی درې څلور ورځې وخت لري چې بل اخر تمریناتو کې امدګیان یو نسخو لوبغاړي له پرونۍ ماتې وروسته ډېر زیات خفه ول. ما له یو شمېر لوبغاړو سره ولیدل، په ځانګړې توګه سمی شینواري سره او اشمت شهیدي سره ما خبرې وکړې چې د شهیدي مرکه به هم تاسې به وروسته خپره کړئ. په هر صورت لوبغاړي ډېر زیات خفه ول او دوی بیا هم وایي چې موږ راتلونکو چالیو ته کوشش کوو چې پوره چمتووالی ونیسو، د اقل یوه بریا ترلاسه کړو چې هغه افغان مینهوال چې موږ نه خوښینې او خفه دي یو څه ناڅه د هغوی زړونه بېرته ترلاسه کړو.
ښه، ډېره مننه کوم
ګورو چې بیا هم څه
کېږي. کور ودان د ازادي راډیو خبریال وصل وصال له لندن موږ سره خبرې کولې. هلته نن د استرالیا او انګلستان لوبه په لارډس کې روانه ده، افغانستان به هم لیډس ته روانېږي. هلته افغانستان به د شنبې په ورځ مسابقه کوي، خو مهمه مسابقه نن د استرالیا او انګلستان ده. زینو خلکو یې سمسونه را لیږلي دي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي، د اشرف غنی حکومت قانوني دی او تر بل انتخاباتو پورې کار کولای شي. واحد مدققم له لوګره لیکلي، د ولسي جرګې د مشرتابه